سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپین د خالي ورځ د 2014 کال د مئی 14 نیټه ده. د مشالېدو د 9 بجې 9 ساعته خبرونو په لومړۍ ګړۍ کې مو زاد ګلشن کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله وایاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو خوندورې سندرې راوړو. خو په پیل کې د دې وخت خبرو. سرټکی د پاکستاني فوج مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر پر لیدنې وروسته د تورخم تړل شوې لاره پرانیستل شوې ده. د پیسو نړیوال صندوق IMF وایي چې افغانستان ته به د نوو کورونو پر وخت خبرې وکړي. په سپینه ماڼۍ کې د شوالي اروپا د 5 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روس پر زیاتېدونکي فوجي تحرکاتو خبرې کړي. د پاکستاني فوج مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر تر لیدنې وروسته د تورخم تړل شوې لاره پرانیستل شوې ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال مشال ډو ټول چې د جمعې په ورځ د جنرال لاهیر شریف سره تر لیدنې وروسته هغه وی د تورخم لارې د خلاصولو امر وکړ.
دا اوس په خپل کسان ته په تورخم کې لارښوونه وکړه چې تورخم مرزه د خلاص کړي. په دې باندې سره قناعت وشو چې په راتلونکي کې به داسې ستونزې وختن په وختن لرو، مګر نه باید چې د نجی تړلو خلاصېدل دې پورې وتړل شي.
د تورخم کنټرول روم چارواکو د مشا د جمعې پر ورځ مشالېډو ته وویل د لارې پرانستل شوې ده. تورخم لار د سه شنبې پر ورځ د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر د راپورټ شوې لانجې له کبله پاکستان تړلې وه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې د 1903 کال کې په لندن کې د کور اخیستلو لپاره بهرنۍ کمپنۍ درلودله. تر دې وړاندې د نوموړي ګوند د پاکستاني ورځپاڼې دی نیوز هغه رپورټ رد کړی و چې پکې راغلی ول چې عمران خان د نیازی سروسز لمیټډ نومې بهرنۍ کمپنۍ له لارې په لندن کې کور اخیستی و. خو د جمعې پر ورځ عمران خان د لندن په هیترو ایرپورټ له خبریالانو سره په خبرو کې ومنله چې د خپل مالي چارو د مدیر په مشوره له ټکسه د بچت کېدو په خاطر کمپنۍ جوړه کړې وه. دیوائی دا کاؤنٹی کرکٹ دلاری راوڑل سو پیسو چی ما بے پا برطانیا کی 15% ٹیکس ورکولی پا ہغو پیسو ما کور یا فلیٹ واخستی. دا جکا چیز دا برطانیا شہری نوم نو فلیٹ می دا بحرنی کمپنی لاری واخستلی. کلی چی ما پا 2003 کال کی کور خرچ کرنو پر ما ٹیکس رانگلی او دا هیچ غیر قانونی کار ندی. پا پاناما ساتو کی دا پاکستانی وزیر اعظم دا اولادونو دا نمونو راتلو روس تر ټولو زیات شور د تحریک انصاف مشر عمران خان کړی وو چې دا غیر قانوني کار سوی او غوښتنه کوي چې نواز شریف دې استعفا ورکړي. روغتیایي چارواکي وایي په بنو کې یو ماشومه د پولیو په ناروغۍ اخته شوې ده. د بنو د صحت څانګې چارواکو نن مشالېډو ته ویلي ګزڼ وهلې دغه یو کلنه سوهایما نومي ماشومه د منډان سیمې اوسېدونکې ده. دوی زیاتوي 14 نورو ماشومانو معاینه هم کوي چې ورباندې د پولیو د وایرس اغېز شک کېږي. خو د دوی په وینا تر اوسه یوازې د دې ماشومې د پولیو په ناروغۍ د اخته کېدو تصدیق شوی دی. دا سږ کال په بنو کې په دوهم ماشوم دی چې ګزڼې وهي. د روغتیایي چارواکو په وینا په پاکستان کې د تیرو کلونو په مقابله کې سږ کال د پولیو د ناروغانو شمېر کم شوی. په خیبر پښتونخوا کې سږ کال 15 ماشومان ګزڼ وهلي او په قبایلي سیمو کې لا هم د هیڅ یو ماشوم د پولیو په وایرس تخته کېدو رپورټ نه دی ورکړل شوی. د پیسو نړیوال صندوق IMF ویلي دی چې افغانستان تبا د نو پورونو په ورکو خبري وکړي تر څو د دې هواد له اقتصاد سره مرسته وسی. روسه تر دې چې د پیسو نړیوال سازمان د جمعې پر ورځ د افغانستان د اقتصادي حالت څېړنه بشپړه کړه، وی ویل چې د افغانستان د بجټ او مالی څنګه په برخو کې د حکومت له اصلاحاتو خوښ دی. IMF ویل د سختو شرایطو سربېره افغان چارواکو د اصلاحاتو پروګرام په کامیابۍ سره عملي کړی دی. خو د پیسو نړیوال سازمان ویل چې په افغانستان کې د شخړو د دوام او له دغه هیواد د نیټو د جنگي ځواکونو له وتلو سره اقتصادي حالت ډېر سخت دی. IMF تمه لري چې روان کال به د افغانستان اقتصاد 2% د دې سربېره وده وکړي چې د مرستندویه دویانو مرسته کمه شوې ده او پرته له څه شکه دا د تیر کال چټکه وده ده. په هرات کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو دعوا سوې ده. د هرات والی ویند جیلانی فرهاد د جمعې پر ورځ ناوخته مشال لیډو سره په خبرو کې دعوا وکړه چې په جګړه کې چې جګړه په چنګډن ولسوالۍ کې سوې د وسلوالو طالبانو یو اندازه سامان هم له منځه وړل سوی دي. د ده په ادعا د تېرو دوو ورځو په نښتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دې تر څنګ د طالبانو 6 موټر هم له منځه وړل سوي دي. د هرات والی په شنډن کې د طالبانو د 2 ډلو په خپلو کې هم د جګړې خبره کړې او دواړو لور ته د وایي چې مرګ شو بلاوشته ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په سپین ماڼۍ کې د شمالي کوریا د 5 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روس پر زیاتېدونکي پوځي تحرکاتو خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلینډ، فنلینډ، سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې په ورځ تر غونډې وروسته خبري کانفرنس وویل.
We agreed on the need to continue to support
the way moshed de khabari pa zarurat sara salasu che de ukraine latar ba jari satu pur rus lagedel bandizuna tur hago wasatu che upreklik ramesta ko da mozu da minsk pa tarun ki roshana sabi pa kar da che da tarun pa mukammal to ga amlisi da gushpojo hewaduno pa yawa gade ilame ki da baltic samandar pa sima ki da rus pur terakun ki halu zalu ta andishna sarganda kra. د شام فعالان وایي د دغه هیواد مشکوک الوتکو پرون په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباري کړي او 13 کسان وژل دي. د شام د بشري حقوقو د څار ادارې چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي د جنگي الوتکو په دغه هوایي حمله کې د ادلب ولایت مرکز په نشه شوی او په اریها شارګوټي کې یو روغتیایي مرکز وشتل شوی دی. خبرونه پای ته ورسېدل.
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو سلام پښتونخوا ورې په سلام پښتونخوا کې به د زینو نور رپورټونو ترڅنګ د مهم رپورټونو واوري. د سلور ورځو تر تړل کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لاره پرانستل سوې ده.
د مسافرو په مخ باندې لار خلاصه ده. هلته زمونږ د تورخم د کمیساری مسؤلین په همدغه هڅه کې دي چې هلته د مسافرینو ته د تګ راتګ ښه زمینه مساعد کړي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د بجلی پیدا کولو 350 وړې وړې منصوبې شروع کړي، خو د دې صوبې پخوانی واکمن ګوند عوامي نیشنل پارټي د تور پورې کوي چې د تحریک انصاف حکومت آن د دوی په وخت کې پیل سوې منصوبې هم نه دي مکمل کړي.
نو په خپل حکومت کې 40 منصوبې د بجلی پیدا کولو یا بت پټنې د حکومت راغی هغه باندې کار ډېر زیات فلو چې د حکومت کې مالی او انتظامی بحران سره مخ دی.
په بنو کې یو ماشومه د پولیو په ناروغي اخته سوې، خو د روغتیایي چارواکو په وینا په قبایلي سیمو کې 6 کال هیڅ یو ماشوم د پولیو وایرس نه دی اغېزمن کړی. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو سندرې هم راوړو. او سم د خبرونه د پایل رپورت تر دې لمخه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لاري د خلاصېدو په اړه باندې حال درکو، یو بل رپورت ته اسلام آباد ته ځو. او زموږ همکار رفعت انجم را سره د ټلیفون په لاین د تاسو په خبرونو کې واوریدل. په پاناما ستاندو کې د پاکستاني وزیر اعظم دولتونو د نمونو راتلو وروسته په نواز شریف د اپوزیشن ګوندونو فشار مخ په زیاتېدو دی. خو پروان بحث کې یو لوی پرمختګ هغه وخت وسو کله چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د جمعې پر ورځ ومنله چې د هم په 1903 کال کې لټکس د بچکی دوه لپاره بهرنی کمپنی جوړ کړی و او په لندن کې کور خسته. په نو شریف تر ټولو زیات فشار عمران خان چولی او اوسم د تور لګوي چې وزیر اعظم اولادونو د هیواد پیسې لوټ کړي او بهري اوربندې کمپنیانی جوړ کړي. په پاناما ستادو کې د پاکستان د شاوخوا 400 کسانو ذکر شوی چې په بهري وادونو کې کمپنیانی لري. رفعت انجم را سره د ټلیفون په لاندې. رفعت انجم، تاسو ته هرکلی وایم. که مهرباني وکړئ، اداره توسه چې عمران خان څه ویلي دي او څنګه منلې ده دا خبره؟
ډیر مننه کاکر صاحب. جی بالکل، دا څنګه چې د پاناما اسنادو په حواله سره په پوره پاکستان کې یو مسله جوړ شوې ده او یو سیاستدان په یو بل باندې تورونه لګی، نو همدغه رنګ د جمعې په ورځ څنګه عمران خان د پاکستان مسلم لیگ نو په وزیر اعظم باندې هم دغه تور لګول لري چې دوی د پاکستان پیسہ بهر وړي ده. خو د جمعې په ورځ چې کله دوی لندن ته تلو، نو د هیترو په ایرپورټ باندې د مطبوعاتو سره په خبرو کې عمران خان خپل هم د خپل خبره ومنله چې هغه په 1903 کې چې دی په لندن کې یو آف شور کمپنی جوړه کړې وه، او هغه دا هم وویل چې په لندن کې هغه دا کمپنی د خپل اکاؤنٹنټ په وینا جوړه کړې وه. د دې نه وړاندې د پاکستان په یو ټی وی چینل باندې د تحریک انصاف چې کوم ترجمان وو، هغه د دې خبرې نه انکار کړی وو، او هغه دا ویلو چې عمران خان دغه کمپنی چې کومه ده د کرکټ نه ګټل شوې پیسو باندې جوړه کړې ده. خو ولې پرون جمعې په ورځ باندې هیترو ایرپورټ باندې عمران خان دا خبره پخپل او منله، اور دا هم وی چې پلندن کې د هغه باقی اید ټیکس نه د بچکه دوه پاره چې دا کمپنی جوړه کړې وا، او پلندن کې چې دا غي کمپلیټ او دا هغه د خرڅولو نه پس هغه ټول پیسې پاکستان ته واپس راوړي. یو طرف ته هغه چې خپل خبره هم منی چې او هغه هم آف شور کمپنی دا، خو هغه دا هم وای چې هغه د وزیر اعظم په شان د پیسې بهر ملک نه د پرېښې، دا هغه څومره پیسې دا پاکستان ته واپس راغلي.
خدا سره توسه چې دا خو یو ډیر لوی پرمختګ دی، ځکه چې عمران خان ډیر زیات پر نواز شریف باندې دبا واچوي او فشار اچوي چې د اولادونو غلا کړي دي یا پیسې وړي دي، خو خپل دا ډیر لوی پرمختګ دی. بیا د نواز شریف د حکومت یا د اپوزیشن لخوا ځخه یا د مسلم لیگ لخوا ځخه په دې باندې سره دی عمل راغلی دی چې عمران خان
د بالکل اگر سب څنګه چې تاسو په تر دې د عمران خان له طرفه همیشه د وزیر اعظم په بچو باندې تور لګول کیږي، هغه په هر تقریر کې هر جلسه کې دای په بارے کې ذکر کیږي، نو همدا غرنګ چې کله پرونه عمران خان کله دا خبره ومنه ل خپل غلطي ومنه ل چې هغه په 1903 ایم کې دا کمپنی جوړه کړې ده، نو د کم د ټوئیټر لخوا چې د ټول نه پہلا پی د وزیر اعظم کملور دا د چانم چهم په پانا ماسناد کې راغله د مریم نواز، هغه په دی باندې تنقید کړی ده، او هغه دا ویلې دي چې عمران خان په 1903 ایم کې دا آف شور کمپنی جوړه کړې ده، نو د دې مطلب دا چې د پاکستان د آف شور کمپنیانو جوړولو چې کم بانی دی یا کم پیدا کون کې دی هغه عمران خان دی، او دې سره سره چې کم د پاکستان وزیر دفاع دی خواجه آصف تاغی لخوا کم چې د مسلم لیگ ګوند سره تعلق لري، هغه لخوا هم په دې باندې زیات اعتراض راغلی دی، او هغه دا ویلی دی چې عمران خان همیشه په بل باندې ګوت اوچته کې هغه ته چې دی خپل ځان نخ کاری. همدغه رنګ د مسلم لیگ نون بل چې کم غړی دی وزیر مملکت ملک محمد زبیر، هغه هم دا ویلی دی چې عمران خان د بل د احتساب خبرې کوي، خو هغه دې اوس هم په خپل احتساب چې دی هغه او کی او د قوم مخکې چې دی ځان د صفاقۍ نه خپل ځان دې مخې ته پیش کی.
شه یو اخیری پوښتنه دا چې پرون د پاکستان چیف جسټس ظهیر جمالی ته چې نواز شریف کوم خط لیکلی چې د پاناما اسنادو کې د اولاد یا د نورو چې کوم ذکر شوی دی په هغه باندې د یو تحقیقاتي کمیشن عدالتي جوړ کی، خو بیا ظهیر جمالی دا خط رد کړی، هغه وایي چې د قواعد او ضوابط نه دي سم معلوم، نو دا د مشخصه مشتوري کې اپوزیشن ګوندونه هم غواړي چې یو عدالتي کمیشن جوړ کړي، او نواز شریف په دې باندې د دوشنبه په ورځ باندې په پارلیمنت کې هم خبرې کوي. خو چې کله دغه چیف جسټس دغه خط رد کوي، نو له دې بعد د اپوزیشن ګوندونو لخوا سره د عمل راغلی دی چې دغه ګام ته څنګه ویلې دی د عدالت.
جی بالکل، دا خط چې کومو د حکومت لخوا چیف جسټس آف پاکستان جسټس انور ظهیر جمالی ته په 2 اپریل باندې لیکل شوی، چې پای کې دا لیکل شوی چې یو کمیشن د جوړ کړی شي د پاناما اسناد په حواله سره چې کم به تحقیقات کوي، خو هغه پرون د چیف جسټس لخوا چې دی هغه رد شوی دی، او په هغه کې دا ویل شوی دی چې د حکومت لخوا کم ضابطه کار جوړ کړی شوی دی، نو هغه د 1905 ایکټ چې کوم دی د انکوائری کمیشن ایکٹ چې کومه د پاکستان د هغه دایره کار کې ناراضي، نو د دې لپاره به د سره بیا د یوزر بیا چې کومه د قانون سازي ضرورت دي، نو هغه د حکومت چې کوم هغه ضابطه کارو هغه رد کړی دي، او په دې باندې د اپوزیشن ګوندونو لخوا ډېر زیات رد عمل لاغله دي، هغه دې په دې باندې ډېر خوشاله دي چې چیف جسټس آف پاکستان د حکومت نیمګړی چې کوم ضابطه کارو هغه رد کړ، ځکه هغه دا هم وایي چې موږ مخکې هم ویلو چې د حکومت ضابطه کار کې تحقیقات نشته او هغه کې حکومت خپل لخوا چې کومه غلطي ده هغه حکومت نه مني. هم په دې باندې پرون د مطبوعاتو سره په خبرو کې د قائد حزب اختلاف چې کوم د مخالف ډلو ګوندونو مشر دی خورشید شاه د پیپلز پارټي نه تعلق لري، هغه دا هم ویلي دي چې یو طرف ته چیف جسټس آف پاکستان دا رد کړی دي، نو اوس وزیر اعظم له دا هم پکار دی چې د پیر په ورځ د پارلمنټ کې قومي اسمبلی کې چې دی د تقریر نه مخکې یو خط ولیکي د چیف جسټس آف پاکستان ته او په هغه کې دی د اپوزیشن او د دې د خوانه یو ځای یو ضابطه کا جوړ کړی شي او هغه دی چیف جسټس پاکستان ته پیش کړی شي چې د هغه په وجه باندې قانون سازی وشي او بیا کمیشن جوړ شي او د دې آف شور کمپنی چې کوم دی د هغې تحقیقات وشي او عوام کې چې کم مسلې راغلي دي عوام غواړي چې د کم حکمرانان دي یا کم سیاستدانان دي د هغې دي تحقیقات وشي او د هغې کم غلط پیسې پاکستان نه بهر تللي دي هغه واپس راشي.
ډېره مننه عرفت انجم ستاسو په دې اړه تفصیل راکې. تاسو مشال ریډیو اوري.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام 2 بجو
د مشال په نوم
په اتمنټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجو
سروي
په 3 نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام 4 بجو
تړون
په پوکام 5 بجو.
د پاکستاني او افغانستان چارواکو ترمنځ تر لیدنې وروسته د تورخم پوله د جمعې په مازیګر د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شو. لاره د پاکستاني فوج مشر جنرال رایل شریف په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال ترمنځ تر ملاقات وروسته خلاصه کړل شو. تورخم دروازه د سه شنبه په ورځ هغه وخت وتړل شو کله چې پاکستان پر پوله تعمیراتي کار پیل کړ چې ور باندې افغان چارواکو احتجاج وکړ. په جواب کې پاکستان د تورخم دروازه وتړله. تفصیل د شاه محمد شینواری په ریپورت کې.
د ډیورند پر کرخه د تورخم دروازه د څلور ورځېنی ځنډ وروسته د جمعې ورځې په مازیګر شاو خوشپک بجې د مسافرو او لوی بارونکو موټرو پر مخ خلاصه شوه. په ختیځ سیمه کې د سرحدي لوا رئیس سرکان محمد ایوب حسین خیل ازادي راډیو ته وویل د څلور ورځو پر لپسې ناستو وروسته د دواړو هیوادونو مشران دې پریکړې ته ورسېدل چې د تورخم دروازه د مسافرو او تجارتي مالونو پر مخ خلاصه کړي.
د مسافرو په مخ باندې لار خلاصه ده. هلته زمونږ د تورخم د کمیساری مسؤلین په دې هڅه کې دي چې هلته د مسافرینو ته د تګ راتګ ښه زمینه مساعد کی او د زمونږ مسافرین د اصول راځي په عذاب شوي او هغوی په سهولت باندې په دې لارې باندې تیر شي.
نوموړي وویل د دواړو هیوادونو مشرانو د راتلونکي په اړه هم خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې دغه ډول مسایل به د ډیپلوماتیکو لارو واري
یادونه وسوه ور باندې چې په راتلونکي کې که بیا کوم مشکل پیدا کیږي یا تاسو کار کوئ د دوران په پرځي کرخه باندې یا موږ کار کوو موږ به ځان مقابل جریان کې اچوو او ډیپلوماتیک هڅه نورم جریان لري چې دا وضعیت نورم سره ښه شي. انده لپاره موږ هم هڅه کوو دریم داسې وعده کړې ده چې بیا به دا کار نه تکراري. که تکرارېده نو موږ دغه مشکلات په ډیپلوماتیک هڅو باندې حلوو.
د تورخم دروازه د تیرې سه شنبې ورځې راهیسې د مسافرو او لوی باروړونکو موټرو پر مخ هغه مهال وتړل شوه چې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورند پر کرخه د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړېدو مخه ونیوله. په دغه موده کې نه یوازې په زرګونو مسافر د دروازې دواړو غاړو ته بند پاتې وو، بلکې په سلګونو لوی باروړونکي موټرې هم له تجارتي مالونو بار ولاړې وې.
شما مچین واریو په پاکستان کې چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د پولیو په وایرس د اخته ماشومانو شمیر کم شوی دی. خو د روغتیا چارواکي وایي په بنو ښار کې یو ماشومه تازه د پولیو په ناروغۍ اخته شوی ده. د پدې ښار کې پروان کال کې د پولیو دوم ناروغ دی چې د صحت چارواکي رپورټوي. تفصیل د عمر تراز وزیر په رپورټ کې.
چارواکی وای زلابنو مانډان سیما کې د یو کال سوهایما نامی ماشومه د ګوزن ناروغۍ ښکار شوه. د صحت محکمې چارواکي وای مانډان سیمه دغه ماشومه ته یو ځل پولیو کتره ورکړل شوه او د دوی په وینا د نوړاندې بنو یونین کونسل شمشي خیل کې هم د لسو میاشتو ماشوم مدثر پولیو ناروغي وهله. چارواکي وای دغه ماشوم خاندان ماشومانو ته د پولیو کترو ورکول نه انکاری ول. صحت محکمې چارواکو وویل زلابنو مختلفو سیمونه د دیر لس ماشومانو سټول کامیه در صحت علی گله شوه. چې پکې د پولیو ناروغۍ اندېښنه ده او په دې کې د یو کیس تصدیق وشو. بنو صحت محکمې زنا چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ته وویل ډېرو سیمو او ښار کې دننه د پولیو کترو انکاریان موجود دي، خو دې لپاره جوړ شوي قوانینو باندې عمل نه کیږي او زنا سیمو کې د پولیو مهم په دوران تش مارکینګ یعنی خنپوري وشي چې شاته یې څه نگرانی نه کیږي. بل طرف ته د قبایلي سیمو صحت محکمې او پولیو پروګرام مشران وایي قبایلي سیمو کې پولیو مهمونو باندې ډېر زور راوړل شوی او خاصه کامیابي یې ترلاسه کړې. د قبایلي سیمو پولیو پروګرام میډیا ریلیشن افیسر عقیل احمد مشال ته وویل د صحت محکمې چارواکو په وینا روان 2018 کال کې په ټولو قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی، خو خیبر پختونخوا کې 15 او په ټول ملک روان کال کې 10 کیسونه مخې ته راغلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان حکومت د پنجشنبې په ورځ له قرغیزستان او تاجکستان د افغانستان له لارې د 1000 میګاواټ بجلی ترلاسه کولو لپاره د پروژې پیل وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بجلی لوی کمی دی. یو پلو د انرژي د چارو کارپوهان وایي په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو خورا ګنجایش شته، او بل پلو د یادې سوبې تیر او اوسني دواړو حکومتونو د دې مسلې هوارې لپاره د پروژو اعلان کړی، خو ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د اوبو زیاته شتمنی لرونکو خیبر پښتونخوا له کلونو راهیسی د بجلی لداسي کمی سره مخامخ دي چې په ځانګړي توګه اوړي کې خلک له زیات لوډ شیډینګ څخه سر ټکوي. په یاد صبح کې د پخوانی واکمن عوامي نېشنل ګوند مخکښ چارواکي وای دوی د دې مسلې هواري لپاره جدي کار پیل کړو، خو د تراګری چپو او سیلابونو لکبله په دې کې ونتوانېدل چې سر ته ورسوي. د یاد ګوند مخکښ او په اوسنۍ اسمبلی کې د اپوزیشن غړی سردار حسین بابک وای د تحریک انصاف حکومت د دوی پیل کړي پروژې لا هم سرتونه رسولې.
موږ په خپل حکومت کې څلورش منصوبې د بجلی پیدا کولو د اوبو په ذریعه باندې دی. په دې کې موږ په 15 منصوبو باندې د کار شروع وکړ. ځینې به 2100 میګاواټ بجلی چې راغله پیدا کړه. بیا د بدقسمتۍ زمونږ په حکومت کې دهشتګردي او د سیلابونو دور رالو چې د هغې په وجه باندې زمونږ بجټ ته لږ تاوان هم ورسېدو، خو بیا هم 80% کم از کم پاغی بانی کار کمپلیٹ ہو. بیا بدقسمتی ہے کہ دا حکومت را گیا غی بانی کار ڈیر جات سلو شد کہ دا حکومت چیز مالی او انتظامی بحران سره مخ ته، نو پاغی بانی کار پاغا شکل بانی ہونے شی پکم شکل بانی چی کار کول پکارو.
د خیبر پښتونخوا د اوسنی حکومت د اطلاعات وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت غواړي چې په خپل دوره کې د دې مسلې د هواري لپاره کار وکړي. نوموړي وویل چې دوی د دې لپاره پر شاوخوا 350 وړو پروژو کار روان کړی دی.
یہ بجلی کے چھوٹے منصوبے ہیں، کوئی 1 میگا واٹ کا، کوئی 1.5 میگا واٹ کا.
دد بجلی وڑے منصوبے دی د بیل کی پتھوگا یوا د 1 میگا واٹ، بلا د 1.5 او بلا د 2 میگا واٹ دا. دا د صوبې په هغه سیمو کې دي چیرې چې اوبشتا خو د بجلی له نظامه لري دي. پر دې زیاتره منصوبو به د روان کال تر پایا کار سرته ورسیږي.
مشتاق غنی وویل په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو پراخ گنجائش دی، خو د ده په وینا د صوبې په بجټ کې دومره توان نسته چې دا کار وکړي.
بہت زیادہ گنجائش ہے، 40-45 ہزار کلو
دلتا دا بجلی ڈیر لوی گنجائش دی. لسلویخ تو تر 15-16 تو ذرا میگا واٹ بجلی دلتا جڑی دیشی، خو وفاقی حکومت دے تپام نہ کوی او مگ دمرا وسائل نہ لرو چھ دمرا لوی پروجے تر سر کڑو.
د یادونې وړ ده چې په مرکز کې واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ډلې هم د 2013 کال تر عامو انتخاباتو وړاندې ویلي و چې که واک ته ورسید نو په ملک کې به د بجلی کمی پوره کوي. له قرغیزستان او تاجکستان د افغانستان له لارې د 1000 میګاواټ بجلی ترلاسه کولو پیل سوی پروژه هم د دې مسلې د هواري یو برخه ګڼل کیږي.
د مشال ریډیو پرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوي پلنډو سپو 2012 15,300 او د انټرنیټ لاري په mashalradio.com باندې صفه اوریدل شي.
اکسپریس ټریبیون رسپانې په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز د خورېدو او په دغه اړه د روغتیا د څانګې په پالیسیو یوه اداري خبره کړې ده. شاهین بنوري د ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
اکسپریس ټریبیون لیکي د دین انکار نشي کېدی چې په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز رنس په خورېدو دی او په دې ستونزه لا د پوره پوهېدلو هڅه هم نه ده شوې. د روانې میاشتې په 11مه نیټه د سینټ غونډې ته د وینا په وخت د روغتیا د قامی خدمتونو وزیر سایرا افضل تارل وویل چې دا وخت په هیواد کې 1,00,000 کسان ایچ آی وی ایډز ځپلی دي، خو په دوی کې یوازې 15,300 رنځورانو د علاج د مرکزونو سره خپل نمونه ثبت کړي دي. په اداریه کې راغلی دا چې وړومبی په پاکستان کې چا دا خبره منله نه چې ګنې دلته د ایچ آی وی ایډز رنس په خورېدو دی. له دغې کبله حکومت په دې اړه څه پیاوړې پالیسي هم جوړه نه کړه. د واده نه بهر جنسي اړیکې، د سرنجونو استعمال، د غاښونو غیر معیاري علاج او د وینې انتقال هغه بنیادی وجه دي چې له کبله د غرنز د یو کس نه بل ته خورېږي. خو اوس دا ستونزه نور هم پیچلې شوې ده او په دې اړه په ولس کې د بیداری پیدا کولو ضرورت دی. د ادارې په وینا دا خبره څرګنده ده چې د حکومتونو او وزارتونو د بدلیدو سره پاکستان په دې کې بریالی شوی نه دی چې د دې رنز د مخنیوي لپاره یو اوږدمهاله او بشپړه پالیسي جوړه او عملي کړي. اکسپریس ټریبیون په پای کې لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې د ایډز د مخنیوي لپاره د صوبو ترمنځ کړنلاره جوړه کړل شي او کچرې د دې لپاره د ځینو رسمونو او دودونو مخې ته د اودرېدو اړتیا پېښه شي نو چې د هغې نه هم مخ وانړول شي.
د پاکستان د اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې مقاله درته شاهین بنیري وړاندې کړه. اوس هم سلام پښتونخوا کې د علي بابا خان په ژغ کې د غنی خان کلام اورو.
زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، تلے سر کی تو رب ما، کلے سر کی تو رب ما، کلے شونډي خلوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړب مان، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړب مان، زیم ناس د غم پہاڑ کی درنا بسری پی ماں، خندرنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ماں، در سخی گتو دزار شم سنگ خلے بیشتے اکڑو، در سخی گتو دزار شم سنگ خلے بیشتے اکڑو، سیو ساس کے خوزی گر کی دریا بنا گرزب ماں، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، خیشت نظر او خیال دے راکڑو، دسر پسر تو پان کی نکل ڈبا لو گٹما، دیو غم دوے شپاتے چڑھتا پٹیارو کے ناسو، دیو غم دوے شپاتے چڑھتا پٹیارو کے ناسو، رو رو پٹ میں زڑو تراغے لک مار دخکار پسما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب مان زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب مان
تاسو سلام پښتونخوا لی سلام پښتونخوا خبرونه اوري علي بابا خان پر ژغ کوم سندره اوري دا وسم نه نه بچي سوي دي د خبرونو لنډیز وړاندې کوم د پاکستانی فوج مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر تر لیدنې وروسته د تورخم تغسل لاره پرانستل شوې ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیروال مشر لیدو ټول چې د جمعې پر ورځ د جنرال شریف سره تر لیدنې وروسته هغوی د تورخم لارې د خلاصولو امر وکړ. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې د 1903 اتیم کال کې په لندن کې د کور اخیستلو لپاره بهرنۍ کمپنۍ درلوده. تر دې وړاندې د نوموړي ګوند د پاکستان پسپانې د نیوز هغه رپورټ رد کړی چې پکې راغلي ول چې عمران خان د نیازي سروسز لمیټډ نومې بهرنۍ کمپنۍ له لارې په لندن کې کور اخیستی. روغتیا چارواکي وایي په بنو کې یو ماشومه د پولیو په ناروغۍ اخته شوې ده. د بنو د صحت څانګې چارواکو نن مشال لري ټول ګزن وهلې دغه یوه کلنه ماشومه د منډان سیمې اوسېدونکې ده. د پیسو نړیوال سازمان آی ایم ایف ویلي چې افغانستان ته به د نو پورونو پر ورکړه خبرې وکړي ترڅو د هیواد سره اقتصادي مرسته وسي. وروسته تر دې چې د پیسو نړیوال سازمان د جمعې پر ورځ د افغانستان د اقتصادي حالت څېړنه بشپړه کړه نوویل چې د افغانستان د بجټ او مالي څانګې په برخه کې د حکومت له اصلاحاتو خوشحاله دی. په هرات کې د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ په جګړه کې د 15 وسوالو طالبانو د وجود کېدو دعوا شوې ده. د هرات طالبان چې لالي فرحت د جمعې پر ورځ ناوخته مشالې جوړول په دې جګړه کې چې په چمډن ولسوالۍ کې شوې د وسوالو یو اندازه ساز سامان هم په منځه ورسره دي. فلسطین باندې کې د شمالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره بار اقداما د روس پر زیاتېدونکو فوجي تارکاتو خبرې کړي. د امریکا ولسمشر د ډنمارک آیسلینډ فنلینډ سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې پر ورځ غونډه وکړه. د شام فعالان وایي د هغه هیواد مشکوک الوتکو پرون په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمې بمباري کړي او لس تر شپږ کسان یې وژلي دي. دا خو د خبرونو لنډیز دا چې د پاکستان مطبوعات نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي سراج زهیر لوستی او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
نن جنگ روس پانه خپل ادریه کې لیکي د نړیوال مالیاتي صندوق یا ای ایم ایف لخوا د پاکستان لپاره د یو 50 کروڑ ډالر قرضې منځوریدل خو په ظاهره د موجوده حکومت په معاشي پالیسیو د عالمی ادارې د اعتماد څرګندونه ده. خو که وکتل شي نو د دارنګ قرضو له وجې په پاکستان ورځ په ورځ بوج سیوا کیږي. ادریه وړاندې لیکي موجوده حکومت په لومړیو دریو کلونو کې په ترهګرې قابو موندلو د امنیت په ځای کولو او خراب معاشي صورتحال سمولو باندې بې شکه چې توجه ور کړی وا او د دې لپاره یې اقدامات هم کړی. خو کام چې ورس پورز د قرضو لاندې کیریږي دا د اندېښنې خبره ده. ادارې زیاتوی حکومت له د قرضو نه د ځان خلاصولو لپاره یو کړنلار جوړول پکار ده او باید چې دغه کړنلار کام ته هم وخودل شي. ادارې اخیری کې لیکي په فانی وزیر اعظم شوکت عزیز یوې امریکایي نشریاتي ادارې ته مرکه کې ویلي دي چې نړیوالې مالیاتي ادارې یوازې قرضې نه ورکوي بلکې په قومي خپلواکۍ هم گزار کوي. نو باید چې د دې خبرې پر رڼا کې د پاکستان حکومت د دې خبرې ادراک وکړي چې ملک له بهر ملکی قرضو نه زر تر زره خلاص کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپل اداریه یو وار بیا په پاناما لیکس باندې لیکلي او وایي چې په پاناما لیکس کې د بیلابیلو ملکونو د مشرانو او د وزیر اعظمانو د نمونو راتلو وروسته په نړیوال کچ باندې یو عجیبه صورتحال پیدا شوه او په ځینو حکومتونو خو دومره فشار راغی چې له اقتدار یې وزیر اعظمان بیل شول. د ادارې په وینا چې په درغلیو کې ککړو کسانو د خپل مال پاکولو لپاره په ترکیه یافته ملکونو کې ځمکې اغستې یا په مختلفو کمپنیو کې سرمایه کاری کوي او دارنګ د دې غیر قانوني سرمایه ته تحفظ ترلاسه شي. ادریه اخري کې وایي د ترکیې په ځیر ملکونو خلک چې خپل سرمایه ترکیه یافته ملکونو ته اړوي نو باید چې د دوی ټول ریکارډونه د بینک کاتي ولسته ښکار کړل شي. خوشحالي چې ترکیه یافته ملکونه دا قبول نکړي ځکه چې په دې وجبه د دوی ملک ته راتلونکي کی پر اربونو ڈالر ودریگی نو باید چې پاکستان هم په داسې خلکو نظر وساتی چې خپل سرمایه بهر ملکونو ته اړوي، ځکه چې د دې عمل په وجه باندې په پاکستانی اولس او د پاکستان په معیشت باندې بد اثر غورځيږي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې په پانما اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم د کورنۍ نمونه راتلو پس په دغه هیواد کې روانو حالاتو ته کتنه کړې ده. په دغه افشا شوي اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو تر څنګ یو شمېر مهم پاکستاني شخصیتونو په نورو هیوادونو کې په کمپنیو لرلو یاد شوي دي. بلخوا نیوز ویک مجلې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغه خبرې په اړه چې ویلي وو افغانستان یو له هغو هیوادونو چې بې مثاله درغلي پکې موجوده ده، د افغان ولسمشر غني د څرګندونو په اړه مقاله لیکلې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي مليحه امیر ساده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاناما اسنادو طرف شا کې د روسه د نورو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم د رشوت په اړه بحث ګرم دی. ورځپاڼه لیکي په دغو اسنادو کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بچو ترڅنګ د اپوزیشن لوړپوړي سیاستوالان، ججان، د میډیا یو مهم تن او د 400 تاجرانو نمونه راغلي دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم نواز شریف د 8 کلونو لپاره جلا وطن وو او په جیل کې 14 میاشتې تیرې کړې وې، خو بیا هم د دې هر څه باوجود دغه کورنۍ د خپلواک خپرولو او تجارتونو ته له ودې ورکولو ډډه ونه کړه. د ورځپاڼې په خبره په پاناما اسنادو کې د نواز شریف د کورنۍ نمونو تر راتلو پس د خپلې صفایې لپاره نوموړي په سمدستي ډول په ټي وي وینا وکړه چې پکې یې د کام لپاره د خپلې کورنۍ د قربانو یادونه وکړه. ورځپاڼه لیکي اوس اپوزیشن ګوندونه غواړي چې د نوموړي د کورنۍ د تجارت پلټنې وشي، بلخوا وزیر اعظم غواړي چې باید د ټولو پلټنې وشي. ورځپاڼه لیکي د رشوت په اړه د هیواد له کامی بحث نه داسې ښکاري چې یو شمېر غله پر یو بل د زیات غلا تور لګوي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر هغو خبرو ورته خپګان نشته چې ویلي و دغه هیواد په بیساري ډول په درغلو ککړ دی. اشرف غنی دا سرګندونې د زیارت په ورځ د بی بی سی له یو ریډیو چینل سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي د کیمرون اشاره هغو عواملو او کسانو ته وه چې دغه هیواد ته په وراثت کې ترلاسه شوي دي او له امله یې افغانستان له هغو هیوادونو یو دی چې پکې تر ټولو زیات رشوت موجود دی. اشرف غنی زیاته کړه دا د هیواد د وګړو خواهش نه دی او په دې وجه ورته رای ورکړل شوی چې شفافیت، احتساب او قانوني اصول اړینو ګرځول شي. د شفافیت نړیوال ادارې په فهرست کې په 138 هیوادونو کې افغانستان د اداري فساد له پلوه په 168 نمبر دی چې یوازې له شمالي کوریا او سومالیا نه مخکې دی. افغان ولسمشر ویل د غرب د مخدره موادو مسله د رشوت تر ټولو لوی لامل دی چې ترهګري او تندرويتوب ته هم ګټه رسوي. مجله لیکي د نړۍ د کوکنارو 90% پیداوار په افغانستان کې کیږي چې د هیروینو په جوړېدو کې یو مهم جز دی او د امریکا په ګډون نورو هیوادونو ته لیږل کیږي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ملیحا مرزاده وړاندې کړل. په عراق کې په هغو ډزو او بمي حملو کې چې ذمواري داعش ډلې منلې پرون له 14 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د سپین د ریال ماډرید کلب مینوال هم شامل دي. د سپین حکومت او د فوټبال دغه کلب پرون د جمعې په دې اړه عکس العمل څرګند کړ. دغه داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په عراق کې خونړۍ چاودنې او حملې وسوې چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د حکومت پر اقداماتو تنقیدونه راوپارول. د رویټرز خبري اژانس په حواله په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې سالم مصالحې تفصیل ورکوي.
د عراق په بلد شارګوټي کې د یوې قهوخانې فرش په وینه لړلې او څوکۍ هرې خواته ګډې وډې پرتې دي. پرون جمعه په یو لړ ډزو او بمې حملو کې چې د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش یې مسؤلیت ومانه لږ تر لږه 14 کسان ووژل سول. د جمعې سهار وختي دریو وسلوالو په بلد شارګوټي کې چې ډېری اوسیدونکي شیوګان دي په یوه قهوخانه کې پر خلکو ډزې وکړې. په نتیجه کې 12 کسان وژل سول او 25 نور ټپیان سول. د دې قهوه خانه یو کارکونکي قصي محمد روټرز ته وویل وروستي ورځې خونړۍ دي چې زه یې په الفاظو نه سم بیانولی. دلته یې وسلول کس را ننووت او ناڅاپه یې پر خلکو ډزې پیل کړې. لاسي بمونه یې هم را وغورځول. هغه دوه کسان چې دلته پر مخکنیو څوکیو ناست وه ورسره 3-4 نور کسان وژل سول. ځایي اوسیدونکي وایي په دې قهوخانه کې تر ډیره د اسپانیا د فوټبال کلب ریال مادرید ځوان مینوال هم راټولېدل او په دغو 12 وژل سوو کې دوی هم شامل دي. راپورونه وایي د اسپانیا حکومت او د ریال مادرید د فوټبال کلب پرون جمعه دغه پیښه وغندله او ویلي دي چې لوبغاړي به یې د ویر په ډول پر خپلو مټو توره پټۍ وتړي. پر قهوه خانې حمله کوونکي تر پیښې وروسته تښتېدلې دي، خو څو ساعته وروسته یې یو تن د ترکاریو په یو مارکیټ کې په ځان پورې منفجره مواد وروسته له هغې وچول چې شویه ملیشه وو او پولیسو د یې په یوه تشه ودانۍ کې ایثار کړ. دو دوی ترمنځ ډزې هم تبادله سوي دي. روغتیایي سرچینې وایي په دې چاودنې کې څلور کسان وژل سوي او دوه سخت ټپیان سوي دي. ایماق خبري اژانس چې د داعش ډلې پلوي کوي ویلي دریو ځانمرګو بریدګرو یې پر شویه ملیشو ځانمرګې بریدونه کړي دي. یو شمیر پولیسو د نمونه ښولو په شرط رویټرز ته ویلي د جمعې ورځې برید کوونکي توانېدلي د پولیسو د تلاشۍ له دریو پوستو تیر سي او ځانونه خپل هدف ته ورسوي. امنیتي سرچینو بیره څرګنده کړې چې دغه ښارګوټي په مربوطاتو کې شایي نورې حملې هم وسي. پیراخ کې داعش ډله چې لا هم د دغه هیواد پر ځینو سیمو کنټرول لري پر شیعهګانو دغسې حملې کوي. د عراق یو استخباراتي سرچینې بیا ویلي چې د بدر سازمان جنګیالیو چې د ایران پراخ ملاتړ له ځان سره لري پر یوه نږدې کور چاپه اچولې او د یوې سنی کورنۍ دیارلس غړي یې له ځانونو سره بیولې دي. وروسته له هغې چې د چهارشمې پورس په بغداد کې درې ځان وژونکي حملې وسوې او لږ تر لږه اتیا کسان یې ووژل، د عراق پر امنیتي ادارو انتقادونه زیات سوي دي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې له حزب اسلامي ډلې سره د سولې هڅې به نوري دولت ضد وسوالې ډلې هم روغې جوړې ته وهڅوي. د سولې عالي شورا ویلي چې شاید د یکشنبې په ورځ، یعنې نن، د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې مذاکرات پای ته ورسېږي. سلیم مساری د سولې عالي شورا له غړي شهزاده شاید څخه د مرکې په پای کې پوښتلي چې څومره ممکنه ده له حزب اسلامي سره د سولې مذاکرات نن په واقعي معنا
د حکمتیار صاحب د نمائندگانو سره اوږدې خبرې شوې دي او قرار د معلوماتو په ډېرو موادو توافق شوی دی. امید عمده سې دی چې ډېر زر دغه مذاکرات نهایي شي او په دې باندې توافق شوی چې مشران دا تایید کړي او بالاخره امضا شي.
بلې، تاسو فکر کوئ که چیرې د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې ډلې سره د سولې خبرې عملا پیلېږي، دا به نورې وسلولې ډلې هم فکر کوي چې تشویق کړي د سولې خبرو ته؟
سو خبرې د حکمتیار صاحب په راتلو کې یا په مجموع کې د حزب اسلامي توافق د دولت سره د یو خود دی وجه نم ډیره ګټه لري چې ډیر تعداد کې افغانان د حکمتیار صاحب سره یو مینه لري او حکمتیار صاحب د هغوی په وړاندې یو محبوبیت لري. نو که حکمتیار صاحب راضي وي هغه خلک به نور هم راضي کیږي او د نظام سره به د هغوی همکاري زیاتېږي. د بل پلوه په خپله حزب اسلامي او افغان شموله ګوند دی او د حکمتیار صاحب په راتلو شاید د ګوند ترمنځ هم وحدت لا پیاوړی شي او د حزب اسلامي وحدت په مجموع کې د افغانستان د وحدت سره همکاري کولی شي. بل به لکه ستاسو د سوال په جواب کې د نورو مخالفینو لپاره هم دا یو درس دی او عبرت دی او د یو لاره جوړیږي چې بالاخره دا مشکلات او ستونزې به په مذاکراتو حل کیږي. د جنگ په ځای باندې راځي هر مخالف یوازې یا یو ګروپي یا یو تنظیم او تحریکي هغه مذاکراتو طرف ته تمایل به پیدا شي او دا ذهنیت د مذاکراتو به د تفاهم او د سولې دا ذهنیت به قوي شي زما په نظر.
بلې، ځینو ټولنو او ځینو فعالانو بیا د سولې د دغو هڅو مخالفت ځکه کړی چې دوی وایي چې ګلبدین حکمتیار سره اول باید حساب کتاب وسي، اول باید دای محاکمه سي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دغه مسله څومره خنډ کېدلی سي د دغو هڅو په مقابل کې؟
د افغانستان په داخلي جنگونو کې ډېر خلک متضرر شوي دي او طبیعي ده چې غږ به خلک کوي چې جنگونه شوي دي باید یو تپوس وشي. ولې دا جنگ خو د یو طرف نه دی شوی، د جنگ مختلف ګروپونه او تنظیم نو ډالي او مشرانو کله ما هغه مقرره دي چې یو واقعا یو کی یعنی عادلانه محکمه جوړیږي او په افغانستان کې دغه شرایط برابرېږي چې د جنگ طرفونو سره ټول یا خو عفا او گذشت وشي یا حق العبدي کې عادلانه محکمه وشي. دا د هغه وخت خبرې دي. اوس که موږ په دې اصرار کوو چې څوک جنگي جرائم باندې متهم دی او یا په جنگونو کې مسول دی، نو ډیر خلک دي چې دې جنگونو کې هغه دخیل او دلته دی په نظام کې هغه ځان د نظام ته ډیرو عالم بردار غني دفاع کوي چغي وي نو بیا خو به دا مسله ټوله ګډه وډه شي لا به پسې خراب شي.
او اوس د سولې په مسله کې همیشه د پاکستان د مرستې یادونه کېدله چې دا مرسته مهمه ده. اوس تاسو د پاکستان مرستې ته هیله من یاست که مایوسه شوی یاست له پاکستانه؟
که پاکستان ځینې شکایتونه چې د افغانانو دي، د افغانستان د دولت دي، افغانستان د سولې د عالي شورا دي، یا نور افغانان سیاستمداران، سیاسي عذاب یا مدني ټولنې، تاسو ګورئ چې په دې سلسله کې ټول شکایتونه کوي که پاکستان کوشش وکړي چې د اعتماد یو فضا رامنځته کړي او په عمل کې دې داسې یو څه وکړي چې د افغانانو اعتماد لاسته راوړي، افغانان به بیا هم په دغه خپل پالیسي باندې نظر ثانی کوي او د پاکستان صادقانه او مخلصانه مرستو ته به د قدر په نظر باندې ګوري. که تم افغانان ډیرو طولاني جنګونو وهلي دي او د ډیرو طرفونو نه ګیلې لري، خو بیا هم دا شهامت لري چې څوک ورته د ملګرتوب، د دوستۍ او د همکارۍ لاس ورکوي، افغانان ورته همیشه د قدر په نظر باندې ګوري.
بله، شاید څه پاینې حل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې کېدای شي په همدغه د مې میاشتې تر وروستیو پورې د څلور اړخیزې کمیټې پنځمه غونډه ترسره شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا کار به حتما کیږي؟
مخکې خو دا څلور اړخیزو خبرو ته امیدونه ډېر زیات وو او موږ ویل چې د دې څلور اړخیزو خبرو په نتیجه کې به بین الافغاني مذاکرات شروع شي. متاسفانه هغه څه ونه شو، نو یو مبهم حالت کې دي. طالبانو سره خبرې خدای دې وکړي چې بیا هم که دغه خبرې شروع کیږي او ښه نتیجه ورکړي.
داود افغانستان د سولې علي شورا غړی شهزاده شاد سي له سالم سالي سره خبرې کولې. اوس هم راځي یو سندره واورو. بهار بندر تړون به د سژنې کال په جون میاشت کې رسمن سفیر شهدا محمد د او بخشی په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر چې محمد عبدالی د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې دا معاملہ لکلونو انتظار وروسته اوس بشپړه شوی ده. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د جوړولو لپاره هڅې له 2003 کال راځي پیل کړي دي. شه دا محمد عبدالی وایي چې د چابهار بندر له پرانیستو سره به افغان سوداګر د پاکستان د کراچي بندر له لارې هم د تجارتي مالونو وړو راوړو ته دوام ورکړي. احمد تکل په نیو ډیلی کې له افغان سفیر ښاغلي عبدالی سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلي چې آیا د دې پروژې د تړون له لاسلیک وروسته به سمدستي هلته د سوداګرو فعالیت پیل شي. دغه جواب و
د دې بندر فعالیت لپاره ځینې مخکنی کارونه سوي چې لوی مثال د هند کومکو د زرنج د سړک چې شاوخوا 200 میلیون ډالر مصرف هند هیواد پروکټي مډر منندوی د دوی د همکاریو پر څنګه دي چې د ریډو ساحه کې سره کومک کوي. خاصا په دې مسله کې د دغه سړک رغونی کار بشپړ کی هغه اساسي کار چې په افغانستان کې ضرورت و هغه بشپړ شوی دی. نو دنی مخکنی کارونه سوي دي د ایران په خوا چې بعد وسی هغه به ان شاء الله ډیر ژر بشپړ شي. اما آمادګي پوره د دې پارسته چې د دې لاستیک د امضا سره به سم د افغانستان تجاران او د غسی د هند او د ایران تجاران به کولای شي چې د خپل کیوادو په منځ کې د تجارت لړۍ پیل کړي او بندر کې دننه چې هغه ساحات د ری هوادو د تجارانو لپاره مشخص کیږي هغه ځای کې به دوی خپل پانګونه اچي او تجارت به پوره اماده وي چې د دې امضا سره پیل شي.
ښاغلی عبدالی، د افغانستان د حکومت چارواکو مخکې د زرنج د لارام د لوی لارې پر امنیت باندې اندېښنه ښودلې وه چې البته هم دا ترانزیتي لاره تر چابهاره پورې رسوي. دا اندېښنه تر اوسه پورې هم شته؟
افغانستان کې طبعاً امنیتي وضع یو نوع تشویش شته، اما زموږ امنیتي قواوې او د افغانستان خلک خصوصا چې په هر برخه د ژوندانه کې ته هغه شخصي وي که دولتي وي رغند رول لري. زه مطمئن یم چې دې پروژې د پیل سره به د افغانستان خلک په ګډه د دوی د امنیتي قواو سره د دې لارې امنیت ساتي تر څو دا لاره په امن کې وي او زموږ تجاران په آزادانه شکل وکولای شي د درو هیوادو په منځ کې دا تجارت لړۍ پیل کړي.
یو بل پوښتنه ښاغلی عبدالی، د کراچۍ پر بندر د افغانستان او د افغانستان د سوداګرو اتکابه آیا پای ته ورسیږي؟
موږ په منطقه کې همیش د دې غوښتونکو او یو به چې هر لار چې هغه په نتیجه کې د خلکو ثروت منځ ته راځي د خلکو په اقتصادي وضع کې شوالی راځي که هغه د کراچي بندر دی که هغه نور بندرونه دي. زموږ کوشش به حسب مدایو چې د کراچي بندر هم د افغانستان د خلکو پر مخ خلاص وساتو او امیدوار یو چې پاکستان او دغه نور هم همسایگان به د خلکو د ښه ژوندانه لپاره ټول هڅې تلبۍ کوي، هم د کراچي د بندر د خلاصېدو د پاره هڅې د ادامه ولري او په عین وخت به د چابهار لپاره چې نوې دروازه به د افغانستان د اقتصادي کمپنیو او یا تجارت لپاره به خلاصې دي دغه لپاره به خپلې هڅې ادامه ورکړي.
دا په نوې ډیلی کې افغان سفیر سلامت تکل سره د چابهار بندر په اړه خبرې کولې. په هنوای وسلوالو او سختریزو د خپل نظر او پروپاګاندا لپاره په زورګونو آنلاین اکاونټونه خلاص کړي او خلک له ځان سره ملګري کوي. دا خبره د مایکروسافت شرکت مرستیال مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته کړې ده. د پراکوتونو نه حکومتي ادارو او خلکو ژغ وکړي چې د سختریزو د انټرنیټ کارولو مسله دي جدي ونیسي او داسې لارې دي ولټوي چې د خلکو بیان ازادي اغېزمنه نسي. اسرار المومن په دې موضوع له کارپانو سره خبرې کړي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
د خبر پختونخوا د عبدالولی خان یونیورسټي د جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله همدرد وایي د 2001 کال د 11 ستمبر د ترهګري زبریدونو را په دوی خوا وسلوالو ډلو د انټرنیټ کارولو ته پورا پاملرنه کړي. نوموړی وایي وسلوالې ډلې په ټولنیزو او نورو انټرنیټي رسنیو ځکه تکیه کوي چې هلته کې هر چاته بشپړه ازادي ده. د په خبره باید چې د ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ مالکان خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
دا دغه په لاس کې چلوي دا پالیسی څنګه جوړي، آیا یو سره اکاونټ جوړي، د اکاونټ جوړولو نه مخکې هغه په کومه طریقه باندې هغه رقم پروسس نه کیږي چې دا شخصیت یا دا پتا دا هغه کوم نو معلومات هغه اول تل لاسه کې به اجازه ورکي کنه کدا شان اجازه دي چاري او سره ډایرکټ کوم نو هغه ویب سایټ هم پرانستی شي هغه ویب پاڼه پرانستی شي هغه فیسبوک اکاؤنٹ هم جوړل شي او ټوټر هم کړی شي او سمپل په نمبر باندې یا فیک نمبر یا رجسٹر نمبر باندې هغه جوړ کی نو اوس ورو په اصلاحات روان دي او دا یو غټ چیلنج دی دنیا ته
خو زیاءالله همدرد هم وایي چې د فیسبوک ټویټر یا نورو ټولنیزو رسنیو مالکان خلکو ته د ټولنیزو رسنیو کارولو شرایط ځکه نه سختوي چې بیا به یې کاروونکي کم شي او د دوی کاروبار ته به تاوان ورسیږي خو په جلال آباد کې یوه غیر دولتي اداره چې پر دې اړه یې اهم کار کړی چې څرنګه انټرنیټ د سختغریزۍ له منځه وړلو لپاره وکارول شي د دې مشر نبی تدبیر وایي حکومتونو ته پکار ده چې د ټولنیزو رسنیو د څارنې لپاره ځانګړې ادارې جوړې کړي او چې کوم اکاونټونه د ترګري ترغیب ورکوي هغه د رسنیو مالکانو ته رپورټ کړي
اوس چې حکومتونه خپلې پالیسۍ بدلې کړي د دې لپاره باید ځانګړي ډیپارټمنټونه وي چې هغه سوشل میډیا یا مجموع کې انټرنیټ او ساری تاخیر کی او کدغه خلق وي اقلن ک د هغه پرویسی ساتي نو باید بلاکی کې هغه سرټونه ورته بند کی چې کارونه شي
تدبیر وایي داسې هم کېدای شي چې د ترګرو پروپاګاندا ته د جواب ویلو لپاره حکومت لوستي کسان وګماري د مایکروسافټ او مرستیال مشر وایي حکومتونه دي د ترګرو لخوا د انټرنیټ د استعمال مسلې داسې حل راوباسي چې د خلکو شخصي چارو او اظهار ازادۍ ته پکې احترام وي خو ردی په جواب کې نبی تدبیر وایي د یو تن ازادي حل ته ختمیږي چیرته چې نور ته تاوان رسیږي د مایکروسافټ مشر دا هم وایي چې د ترګرو د پروپاګاندا د مخنیوي لپاره د متبادل بیانیو جوړولو او کارولو ته اړتیا ده په اسلام آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې مشر رازق فهیم چې ځوانان له سختغریزۍ ژغوري وایي دا بیانیه هله موثره کېدای شي چې له دې سره د حکومتونو سیاسي هوډ وي
او تر څو پورې هغه سیاست چې دی کنه هغه نه بدل شوی کام نریټیو چې دی کنه هغه ته بدل هم کړي یعنی زه ما دا لیدلی دي چې ډېر خلک داسې دي او ډېر اقدامات داسې دي چې هغه یو نوی نریټیو ورکوي خو هغه نریټیو چې دا څوار نشته چې هغه سیاسي نظام کړو تر څو چې د دې سیاست او په دې کې دا توان نه پیدا شوی چې هغه هغه سیاست متاثر کړي زما په خیال دا شان چې دی کنه دا به دومره موثر نه وي
رازق فهیم دیتوی انټرنیټ یوازې د یو میډیم یا واسطې په توګه کارول کیږي او په دې کې یوازې د وسلوالو اکاونټونو بندولو یا څارلو سره مسله نه حل کیږي دغه په خبره هغه ځکه چې د زنو انټرنیټ کارونکو لوړاندې د سختغریزۍ سوچ جوړ کړ شوی وي نوموړی وایي په کار چې حکومتونه خپلې هغه پالیسۍ او سیاستونه بدل کړي چې د سختغریزۍ سوچ ته لار جوړوي
د اسرار لمومن د ریپورت موردی او هم له دې سره خبری برخه د سلام پښتونخوا پای تر رسیدي خو په پای کې به د راشد خان په ځخ کې د سندر واورو په بلګړی کې په بیا لته سره یو
رانا مخوانت سرو سرو پی زوان اس میں ډیر غریب داشن خاله صبر وکړه خدای برا بلی دورا اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑ دسرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے
سما ڈیرا غریبی دا شنخال